امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د پیسو نړیوال وچی صندوق د افغانستان د اقتصادي وضعیت نه خوښ دی. د لوګر د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومت نه غوښتي دي چې دې ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې پرانیزي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې عاشق الله رحیمزوی د نړۍ خبرونه وای.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د سولې له مذاکره کوونکو سره ملاقات کړی دی. د هند د مرکزی بانک رئیس خپل دنده پریښي ده او لیتوانیا د سعودي عربستان په ولسو چارواکو نومونه په تور لست کې واچول.
د افغانستان حکومت دا منی چې یو شمیر پخوانی او اوسنی دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغانستان د اقتصادي وضعیت نه خوشحاله دی.
شش مرحله ای کونه دارن، ما چهار مرحله شه موافقانه سپری کردیم.
د لوګر د ازری ولسوالۍ خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې د ولسوالۍ ته د غزیدې لارې پرانیزي.
هلته تاسو معلومه ده چې غرنۍ ولسوالۍ ده، زراعت نشته، هغه نشته، ټول غرونه دي.
او نن د نورو مسایلو نه علاوه څرنګه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په دې مناسبت رپورټ هم لرو، خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیمزوی او زه زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم درنوونکو، په سر کې د افغانستان سولان خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د سولې د مذاکره کوونکو سره لیدلې دي او د سولې د سیاستونو او لارښود په حق لایي معلومات ورکړي دي. ارګ په یوې اعلامیې کې د مذاکره کوونکو د قوله لیکلې دي چې د سولې خبرې به په مسؤلانه ډول پر مخ یوړل شي. د جمهور رئیس یو ویان شاه حسین مرتضوی ویل دي چې دولت د خلکو سره تر مشورو وروسته د سولې پلان جوړ کړای.
درنو اوریدونکو، نن د دسمبر 10 ده، د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بشري حقوقو په حق لول شوې دي چې د افغانانو سیاسي، کلتوري او مذهبي ازادۍ محدود شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو درې کلونو کې په پرلپسې ډول په افغانستان کې دغه هیواد اوسیدونکو سیاسي او کلتوري ازادۍ محدود دي. د دې کمیسیون نطاق بلال صدیقي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د نامنیو زیاتېدو، د مظاهرو، مذهبي او ټولنیزو غونډو بریدونه د دغو ازادیو د محدودېدو سبب شوي دي.
د هرات والی محمد آصف رحیمی نن د دوشنبه په ورځ په یوې لویې غونډې کې چې د هرات اوسیدونکو څخه د خدای پامانۍ لپاره جوړه شوې وه، د ولایت د والی په توګه له خپلې دندې څخه ګوښه کېدل اعلان کړل. خغلی رحیمی د ولایت له دندې څخه د ګوښه کېدو علت د خپل کورنۍ لریوالی ښودلی دی. رحیمی د ملي والی د حکومت د جوړېدو وروسته د هرات د والی په توګه ټاکل شوی و.
خبر دی چې په افغانستان کې یو ویشتم ماشوم ګزڼ وهلی دی. د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزڼ ضد وروستۍ شپږ ورځنۍ فرعي کمپین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دغه کمپین په ترڅ کې به په قندهار، اروزګان، هلمند، خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، نورستان او د جوزجان په ولایتونو کې 3 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
او دا هم نړیوال خبرونه. لیتوانیا د سعودي عربستان د 1200 چارواکو نمونه په تور لیست کې شامل کړل. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې کسانو نمونه یې په دې خاطر په تور لیست کې واچول چې د ژورنالیست جمال خاشوخچی د قتل په قضیه کې لاس ترلود. خاشوخچی تیره میاشت د ترکیې د استنبول په ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه اول ووژل شو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې شو. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا کار یې د نړیوالو همکارانو سره د خواخوږۍ په خاطر کړی.
د هند مرکزی بانک رئیس د خپل دند نه استعفا کړی ده. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د مرکزی بانک رئیس اورجت پټیل په داسې وخت کې دغه مهمه اداره چې د مالی چارو په پالیسۍ کې خپلواکي لري پرېږدي چې د حکومت او د دې ادارې ترمنځ جنجالونه زیات شوي دي. ښاغلی پټیل په اعلامیه کې ویلي دي چې د شخصي دلایلو په خاطر استعفا کوي. مرکزی بانک څه موده وړاندې پریکړه کړې وه چې هغو بانکونو ته به پور نه ورکوي چې په پورونو کې ډوب دي. خود صدر اعظم نریندرا مودی حکومت د دغه پریکړه سره مخالفت ښودلی و. حکومتي چارواکي وایي مرکزی بانک د اندازې نه زیاتې پیسې لري او باید چې دا پیسې د خزانې وزارت ته ورکړي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د روسیې د سربستان په سیمه کې محکمې یو پخوانی پولیس چې لسکونه کسانې وژلي ول په عمري قید محکوم کړ. دغه پخوانی پولیس میخایل پوپکوف چې د سربستان د ختیځ برخې انګارکس اوسیدونکی دی، د 1994 نه تر 2000 میلادي کاله پورې یې 58 کسان وژلي ول چې 55 مېرمنې وې. په سیمه کې پولیسو د 2 کلونو را په دې خوا کوښښ کاوه یو مشکوک کس پیدا کړي چې په مېرمنو د جنسي تیری وروسته یې هغوی وژلې. پولیسو په همدې خاطر په سیمه کې د شاوخوا 2,02,000 اوسیدونکو طبي معاینات او ډي این ای سمپلونه ټول کړل او بلاخره یې په یوې وژل شوې مېرمنې د همدې قاتل د ګوتو نښې نښانې پیدا کړلې. د پولیسو دغه پخواني مامور په 1998 کال کې دنده پرېښودله او په طبي معایناتو کې معلومه شوې ده چې هیڅ ډول رواني ناروغي یې نه درلوده.
د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د ریاست د پاره نومول شوی شخص د وظیفې د منلو نه انکار کړی دی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مرستیال مایک پینس د دفتر د رئیس نیک اریس څخه وغوښتل شول چې د جمهوري ریاست د دفتر چارې په خپل غاړه واخلي، خو اریس په ټویټر کې ولیکل چې د ښاغلي ټرمپ نه مننه کوي او لیکلي دي چې خپل ټولې حکومتي دندې پرېږدي. ښاغلی ټرمپ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دفتر رئیس جان کیلی د همدې روانې میاشتې په پای کې خپل دنده پرېږدي.
او وروستۍ خبر دا چې د سخت واورو له ورېدو وروسته نن د امریکا په ډېرو ایالتونو کې مامورین کوښښ کوي چې سرکونه پرانیزي او د برېښنا مزي ونخلوي. د ورجینیا شمالي او جنوبي کارولینا، غربي ورجینیا او ټینیسي ایالتونو په ځینو سیمو کې د 150 تر 200 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده. په کارولینا کې د یو کس د مړ کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. د تایرو سلګونه پروازونه ځنډول شوي دي او د سوونو کورونو برېښنا پرې شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ هیوادونو د ملګرو ملتونو د مهاجرت جنجالي میثاق یا موافقتنامه بالاخره تایید کړه. د دې او نورو مطالبو نه مخکې نن یو خبر داده چې په افغانستان کې د یو شمیر لاسته راوړنو ترڅنګ لا هم اندېښنې شته چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې د سږني کال په لومړیو میاشتو کې 25% کې په ملکي مرګ ژوبلې کې زیاتوالی راغلی دی. رحیم ګل سروان موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د مالی وزارت سرپرست او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي چارو لوړپوړي سلاکار همین قیومی او د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق نن د دوشنبې په ورځ کابل کې یو ګډ خبری کانفرنس د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي وضعیت څخه خوښي څرګنده کړه او ویل چې اقتصادي بحرانونو چې په سیمه کې د یو شمېر هیوادونو پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او د دغو هیوادونو د پیسو ارزښت راټیټ کړی، افغانستان باندې ډېر اغیزه نه ده کړې. ښاغلی قیومی په دې برخه کې د پیسو د نړیوال وشي صندوق IMF د راپور په حواله چې د افغان حکومت لخوا په ښه توګه د دغه صندوق د پروګرامونو د پلي کېدو له امله د پیسو دغې نړیوالې ادارې سره د اصلاحاتو او مرستو پروګرام بل کال ته هم غځېدلی دی. د مالي وزارت سرپرست وویل چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ناامنۍ سره سره دغې نړیوالې ادارې سره خپلې ژمنې په ښه توګه سرته رسولي دي.
شش مرحلې کونه دارن، ما چهار مرحله شه موافقانه سپری کړیم.
شپږ پړاوونه چې هغوی لري څلور مو په بریالیتوب بشپړ کړي او دا پروګرام د 2019 کال یا د بل کال تر پایه دوام لري. هیله ده چې موږ په همدې ډول پر مخ لاړ شو او په دې توګه راتلونکي شاخصونه هم په بریالیتوب سره بشپړ کړو. د دغو شاخصونو په بشپړېدو سلور پړاوونه بشپړ شوي چې له امله به 2.5 میلیارد اضافه افغانۍ افغانستان ته راشي.
افغانستان خاتمه
د مالی وزارت سرپرست ویل چې افغان حکومت په ښه توګه د IMF د سلورو پروګرامونو په عملي کولو سره د دغې نړیوالې ادارې څخه 238 میلیون ډالره ویلې مرسته د افغان حکومت ملي بودیجې ته ترلاسه کړې ده. ښاغلي کیومی ویل چې په تیرو سلور کلونو کې د افغانستان ملي عواید د 99 میلیارد افغانۍ څخه اوس 108 میلیارد افغانۍ ته لوړ شوي، خو هغې ویل چې اوس هم افغانستان ملي بودیجه 50% د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي. د بلې خوا د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق دغې خبري کانفرانس ته ویل چې د سیمې د هیوادو د پیسو پرتله افغانۍ تر ډیره خپل ارزښت ساتلی دی. هغه د دې کار علت د افغانستان بانک لخوا په پرلپسې ډول په بازار کې د افغانۍ د چلند بهیر څارلو ښودل.
با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه،
په سیمه کې د پیسو د پام وړ ارزښت د لویدو سره سره د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانۍ اوسنی ارزښت شاوخوا 9% کموالی درلود، چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تر ټولو ټیټ کموالی ښیي. د افغانۍ نسبتا کم ارزښت پرې وتل د سیمې د یو شمېر هیوادونو او په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو سره چې موږ ورسره ډېرې نږدې او پراخ اړیکې لرو او پکې په ډېره لوړه کچه د پیسو د ارزښت پرېوتی په افغانستان کې د کم انفلاسیون سبب شوی دی.
خلیل صدیق خبریالانو ته وویل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغان حکومت د پیسو د پالیسۍ ملاتړ کوي او هم د پیسو د وینځلو او تروسي ډلو لخوا د پیسو د انتقالاتو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د قوانینو څخه ملاتړ کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو ادارو د اهدافو بشپړېدل یوه خبره ده، خو دنده په هیواد کې د پیسو مصرف بیا بله خبره ده. د اقتصادي چارو کارپوه شعیب رحیم وایي چې مهمه مسله دا ده چې راټول شوي عواید څنګه بیرته په مصرف رسیږي.
شاید چې د فساد سلنه ډیره لوړه ده، همدارنګه زمنګ د تاسو تلیفونونو نشي دغه لس سلنه په ګرځول کیږي، د دې نه راټولونې په برخه کې او هم بیرته په مصرف برخه کې هغه شفافیت او حساب ورکونې موضوع د تشویش وړ ده.
د اقتصادي چارو دا کارپوه وایي چې که حکومت په مالي ادارو کې شفافیت ته پاملرنه وکړي، نو د افغانستان د ملي عوایدو کچه به تر 50% پورې نوره هم لوړه شي. ښاغلی رحیم وایي افغان حکومت باید د بیکارۍ، لوږې د کمېدو او له افغانستان څخه د پانګې د وتلو اړوند مسلو ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اکرام شینواری د امریکا غ خبریالو چې د کابل نه رپورټ را لېږلې وو تاسو واورید، او د حکومت د مالی چارو د چارواکو خبرې وکړه چې وایي د پیسو د نړیوال وچی صندوق IMF په سیمه کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه ګڼلی دی، چې په روان کال کې د افغانۍ یوازې 9% کې ارزښت ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق له رپورت لرو اغل ګروسته اوري، خو د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومت نه غوښتي دي چې د مرکز پولي عالم سره تړلې لارې دی پرانیزي. شپاله سکاله کیږي چې د لار طالبانو تړلې ده، حکومت ژمنې کړې دي مګر تر اوسه عملي شوی نه دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورت را کړی دی.
د لوګر د پولي عالم او د ازرې ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار د تیرو شپاله کلونو راهیسې تړلې ده. د سیمې اوسیدونکو په وینا د طالبانو له ویرې پر دولتي مامورینو او حکومتي ځواکونو سربېره عام خلک هم پرې نشي ورتلی. حکومتي کسان او اکملات د نظامیانو د موټریزو کاروانونو او یا د هوا له لارې دغې ولسوالۍ ته انتقالیږي، خو عام خلک بیا د ننګرهار د حصارک او د کابل د خاک جبار ولسوالۍ له لارې کابل ته ځي راځي.
یعنی حتی دومره مشکل مونږ پیښ کړی چې یو بوجی وړه مونږ په 4000 کلارې 5000 کلارې باندې اخلو، یو بوجی سیمنٹ مونږ په شپږ په تقریبا 1200-1300 روپۍ باندې اخلو، هر څه یو په دوه جګسی وي دي. یعنی مواد جګ دي، غذایی مواد نشته. هلته تاسو معلومه ده چې غرنۍ ولسوالۍ ده، زراعت نشته، هغه نشته، ټول غرونه دي. مونږ یعنی آبادی نه لرو، یا غنم وکړو یا جوار وکړو یا بل شی وکړو، تقریبا واړه واړه پټي دي. هلته مشکل د اقتصادي لخوا مونږ ډېر زیات مشکلات لرو عزیز ولسوالۍ کې.
که څه هم حکومت پر لپسې له ځایي خلکو سره د دې لارې د خلاصون ژمنې کړې، خو په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی تر سترګو شوی. د کار ځایي اوسیدونکي پر حکومت بې باوره کړي هم دي. د ازرې ولسوالۍ د لوګر په ختیځ کې له مرکز پولي عالم څخه شاوخوا 70 کیلومتره لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده. دا ولسوالۍ له کابل، ننګرهار او له خیبر پښتونخوا سره ګډه پوله لري. د ازرې و بل اوسیدونکي محمد خان احمدزي آشنا راډیو ته په همدې هکله داسې وویل:
مشکل لا ده چې هغه محدود ولسوالۍ کې شپږ سو نفر باندې یو ولسوال ساتي، یو قومندان ساتي، نور لارې بندې دي. دومندي کې پاټک ده، وسارک کې پاټک ده، سپاندو کس کې پاټک ده، واغسې منګل کې پاټک ده، شاوخوا همدا وسلوال ورونه دي پراته دي. محدود شپږ سو نفر باندې یو ولسوال یو قومندان یې امنیت ساتي، یو سل نفر چې غلطه ورته پری دی د شپږو سو نفر د بدیلار باندې توزیع کی د خلکو ته سہولت برابر کی چې خلکو ته د شپخانه د معرف غلطه علاج نشي کې د کلینیک مرکز ته رسیدګي په اسانه وکي.
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انور اسحاق زی آشنا رادیو ته ویل هڅه کوي چې د سیمې له خلکو اردو جوړ کړي او بیا د پل عالم او ازرې ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې لارې کنټرول په خپل لاس کې واخلي. ښاغلی اسحاق زی په دې برخه کې سمدستي د کوم ګام اخیستو ونه ویل، خو د یادونې ده چې د لوګر پخوانیو والیانو هم د یادې لارې د امن کولو ژمنې کړې وې، مګر د یوې نیمې لسیزې راهیسې لا هم په خپل حال پاتې ده.
موږ پلان لرو، موږ د کوشش کوو چې د منطقوي اردو قطعات په لارې کې ځای پر ځای کړو، د خلکو سره زه اوس په دې باندې دغه لګیا یم. بیا هم که چیرې موږ د خلکو همکاري ولرو، زما د تحلیل په اساس باندې چې وضعیت زه اوس ګورم د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
په ورته وخت کې طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره رد کړې چې ګنې د پل عالم او ازرې لارې د عامو خلکو پر مخ تړلې. هغه ویلي یوازې حکومتي کسانو ته پر دغه لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان حکومت دا منی چې یو شمیر پخوانی او اوسنی دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو سازمان وایي چې د ولسی جرګې 40% غړي په یو ډول نه یو ډول د قانونو په کیندنه کې نقش لري.
د اداري فساد پر وړاندې د نظارت او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې میک د قانون او پټرولیم وزارت د زیانمنونو په اړه یو ریپورت خپور کړی وایي چې د دولتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د تخنیکي ظرفیتونو کموالی، د کورنۍ تفتیش ټیټه کچه، د پالیسیو او مقررو نشتون او په غیر عادلانه اوږد مهاله توګه د قراردادونو ورکړه هغه څه دي چې د قانونو په برخه کې د فساد لامل کیږي. دغه ریپورت کې سربیره پر دې چې اسناد او قوانین څیړل شوي دي، په نهه ولایتونو کې 325 کسانو سره خبرې هم شوي دي. د دغه کمیټې یو غړي باری سلام د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دوی موندنې ښیي چې د قانونو وزارت 20% کارکوونکي هره میاشت له 100 to $200 امتیازات ترلاسه کوي، چې د معاشونو ټیټه کچه د دې لامل شوي چې دوی له خپلو دندو ناوړه ګټه پورته کړي.
پروسه اعطای قراردادها خیلی طولانی.
د قراردادونو د ورکړې پروسه ډیره اوږد مهاله او کمزورې ده، چې دا بهرنیو لاسوهنو ته زمینه برابروي. دا د طالبانو له اهلیت او تجربې څخه هم کومه ارزونه نه کیږي،
دقیق بررسی نمیشه.
دغه کمیټه وایي چې د ولسی جرګې 40% غړي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقادر مطفی امریکا غږ ته وویل چې د میک کمیټې ارزونه کمزورې او دغه ریپورت د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی.
په ریپورت کې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي منل شوي، غلط معلوماتونه نشر شوي دي. فرضاً په یو برخه کې ویل شوي دي چې د قرارداد برخه کې د داوطلبۍ پروسو برخه کې مسؤلیتونه مکلفیتونه یو ډول دي، مګر په اصل کې چې اوسمهال قوانینو کې هم تغییرات راغلل او دې ترڅنګ په اصلاحاتي برنامو کې په دې معنی توجه شول چې موږ کولای شو په دې برخه کې هغه میکانیزم وړاندې کړو. هغه میکانیزم بالکل په پام غورځول شوی دی او هغه پکې پام کې نه دی نیول شوی.
ښاغلی مطفی وویل چې په یو شمېر سیمو کې د غیر قانوني وسلوالو او سیمیز زورواکو لخوا قانونه کیندل کیږي. هغه وویل چې په ننګرهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، سمنګان، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې غیر قانوني استخراج کیږي. خو د قانون او پټرولیم وزارت دا هم مني چې یو شمیر دولتي چارواکي د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې نقش لري. په همدې حال کې د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان د قانونو په کیندنه کې د 40% وکیلانو دخالت رد یا تایید نه کړ، خو وی ویل چې باید دغه مسلې پر سر غور او سیړنه وشي.
په دې کې شک نشته چې هر څوک چې په افغانستان کې ځواک او زور پیدا کړي دا ډول کړنې ترسره کوي. په دې صورت کې چې د افغانستان وکیلان د قانونو په قاچاق او استخراج کې لاس ولري باید تعقیب شي.
له دی وړاندې هم د حکومتي چارواکو او پارلمان په غوړو تور پورې کېدو چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د یو شمیر عملی اقداماتو او پرمختګونو ترڅنګ دا اندېښنې هم شته چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر ورکړی چې د سږنی کال په لومړۍ میاشتو کې د ملکي خلکو په تلفاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. رحیم ګل ساروان د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه رپورټ راکړی دی.
د ډیسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ کال د بشري حقوقو د نړیواله ورځ اعلامي له یومي کلیز سره برابر ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې پکې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنې وړ بولي، وایي جګړې، فقر، بې عدالتۍ، ملکي تلفات، له ښځو سره تاوتریخوالی، د زورواکانو شتون او اداري فساد په افغانستان کې بشري حقوقو ګواښي.
متاسفانه دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي په افغانستان کې چې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. یعنې موږ په هر برخه کې د ځینې ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ یو. مثلا عمده ستونزه ملکي تلفات په افغانستان کې. زموږ امردار ښایي چې 25% یوازې په دې شپږو میاشتو کې په ملکي تلفات کې زیاتوالی راغلی دی، چې دا یو جدي موضوع ده د بشري حقوقو د موضوعاتو لپاره.
ملکی مرګ ژوبله په همدې تیرو شپږو میاشتو کې 15900 شپږاتیا وه. 1500 ملکی وګړي وژل شوي او 3314 نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو دا ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې نن د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې د 14 ورځنی کمپاین وروستۍ ورځ هم وه. کمیسیون په همدې کال کې 3000 داسې پېښې ثبت کړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي وي، پکې یو شمېر د سختو تاوتریخوالو. د بشري حقوقو د وزارت سارون کې انګیري چې د تیر ولسو کلون له هڅو سره سره بیا هم بشري حقوقو نقص کیږي، شکنجه شته او د خلکو مدني حقوق لکه لاریونونه او مقدس ځایونه له جګړې پامان نه دي.
د بشري حقوقو درې وړه نسلونه لکه سیاسي، مدني حقوق، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حقوق او د پیوستون حقوق له جدي ګواښونو سره مخ دي.
دلته د شاهینو په پارک کې بیا د عدالت غوښتنې یوې ډلې د جګړو د قربانیانو انځورونه زړولي. عدالت د قربانی شوو کورنیو ته غوښته او ویلي چې لا هم بشري حقونه نقص کیږي.
روز به روز
هر ورځ بشري حقونه نقص کیږي، جنایتونه زیات کیږي، نه یوازې کابل بلکې په مختلفو ولایتونو کې زموږ خلک وژل کیږي.
یونما هم د دې ورځې په مناسبت اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په ځینو برخو کې د بشري حقوقو د لاسراوړونو ترڅنګ افغانستان د جګړې لامره د بشري حقوقو د نقص د اندېښنې وړ ګواښونو سره مخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د نړۍ هیوادونو د ملګرو ملتونو مهاجرت جنجالي میثاق یا موافقتنامه بالاخره تایید کړه، مګر امریکا او ځینو نورو هیوادونو د منلو نه انکار کړی دی. د راپور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو جګکړو چارواکو او د نږدې 150 هیوادونو مشرانو نن په مراکش کې د مهاجرت په اړه په نړیوال تړون موافقه وکړه، خو په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ځینې هیوادونو بیا د دغه تړون په ځینو محتوا باندې انتقاد کوي.
نن په نړۍ کې د کډوالو 80% له یو هیواد بل هیواد ته په خوندي او منظمه توګه تګ راتګ کوي، خو غیر منظمه مهاجرت ناوړه بشري تلفات لري. خلک له دښتو، سیندونو او سمندرونو څخه د راتېرېدو خطرناک سفرونو ته ځرکه کوي او خلکو د قاچاقبرانو په لاس خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا نړیوالو ته یو شرم وباله چې له 2000 میلادي کال نه راپدې خو څه د پاسه 6000 مهاجر چې پکې خزي، نارینه او ماشومان شامل وو د راتګ پر مهال مړه شوي دي.
خو د هغوی تګ راتګ رضاکارانه وي یا په زور او که دوی رسمي اسناد لري که نه، باید انساني کرامت ته درناوی وشي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په مراکش کې د 2 ورځنی کنفرانس کې ګډون کړی.
مونږ لا هم د اقتصادي همکارۍ په برخه کې ډیر امکانات لرو، مګر د پرمختیایي همکارۍ په برخه کې هم د مراکش یو ښه بنسټ جوړونه په تیر کال کې د ډیرو غیر قانوني مهاجرو اصلي هیوادو. دا هم مهمه ده چې مونږ همداراز د هیواد پرمختیایي فرصتونه برابرو او جرمني په دې کې ښکیل دي.
تر غونډې یو ورځ مخکې په ملګرو ملتونو کې د مهاجرت د برخې ځانګړي استازي ځینو منتقدینو ته دا ډول ځواب ورکړ.
دا ډېر د تعجب ځای دی چې د دغه تړون او د تړون د محتوا په اړه دومره ناسم معلومات موجود دي. دا تړون مهاجرو ته حقوق نه جوړوي، نه هیوادونه هغوی ته ځای ورکولو ته مجبوروي.
ټاکل شوې ده چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل تر څنګ په مراکش کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اسپانیې، یونان، ډنمارک او پرتګال مشرانو برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په هیواد کې د مظاهرو له امله ونه شو کړای چې غونډې ته ورشي، خو خپل د بهرنیو چارو یو استازی دې غونډې ته لېږلی دی.
خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ستاسو قمرګله یم.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ګوزن مسله شوه. په هلمند کې یو ماشوم تازه پولیو وهلی دی. په همدې هکله عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
روغتیایي مسولین وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګوزن وهلي ماشوم عمر 3 کاله دی او هلک دی او هیڅ واکسین ورته نه دی رسیدلی. دا په نوموړې ولسوالۍ کې د ګوزن درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د کتلۍ معافیت مرسیال ډاکټر ګلا خان ایوب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په هلمند کې لتیرې وکال راهیسې تر 15 لکه زیات ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې دي.
او دا د نوزاد په ولسوالۍ کې دا ماشوم چې نوی کال شوی دی، دا د نومبر په شپږمه باندې فال شوی و. په شپاړسم باندې د دې نه د بیت موادو سمتل اخیستل شوی و. د هغې هغه نتیجه پرون راغله چې دا په پولیو باندې اخته دی. دې ماشوم په ورځني پروګرام کې هېڅ د پولیو واکسین نه دی اخیستي او دغه ځایونو ته زمونږ لاسرسی هم نشته دی چې دغه ماشومان واکسین ماشومان هم.
په جنوب کې د ماشومانو د ګوزن د نوي پیچ سره د ټولو پیچو شمیر په دې حوزه کې 15 پورته سو چې روغتیایي مسولینې د ډیری اندېښنې وړ مسله ګڼي. بلې خوا ته د کندهار په ګډون د جنوب په دوو نورو ولایتونو هلمند او روزګان کې نن د ګوزن پر ضد د کال وروسی کمپاین پیل سو. د جنوبی حوزې د کتلې مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نسات وایي چې د روان کمپاین په ترڅ کې به د واکسین د تطبیق ټیمونه هغه سیمو ته هم ځانونه ورسي چې مخکې ورته لاسرسی نه وو. د زیاتی چې د کندهار 15 هغه ولسوالۍ چې کور په کور د واکسین کمپاین ته اجازه پکښنه ورکول کېدل، په مساجدو کې به د لیندې د شپږویشتمې څخه تر 28مې پورې کمپاین پکښې تطبیق سي.
په دې کمپاین کې به یو شوالۍ دا وي چې موږ به د کندهار ټولو کوچنیانو ته رسیدګي وکولای شو. مخکینی کمپاینو کې موږ یو تعداد ولسوالۍ د واکسین څخه پاتې درلودې. تاسو په جریان کې یاست، د غو لپاره خاص پلان جوړ شوی. دغه پلان په اساس باندې موږ هغه ولسوالۍ چې زموږ څخه د پتیرو کمپاینونو کې پاتې ولې هغو ته هم رسیدګي وکولای شو.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا د وزارت د کتلۍ معافیت رئیس ډاکټر غلام دستګیر نظری وایي چې د هیواد په کچه په جنوب کې د ډیرو پیښو د ثبت یو عامل نامنی او هغه کسان دي چې خپل اولادونو ته واکسین نه ورکوي.
مخالفین دولت متاسفانه برای ما اجازه تطبیق کمپاین خانه به خانه را در اکثریت نقاط جنوب نمیدن و این باعث از این میشه که ما به او طفلا رسیدگی کرده نتانه و چون عملا گردش ویروس پولیو در جنوب افغانستان فعال است او باعث از این میشه که اطفال بیشتر مصاب به مرض پولیو بسازد.
د روان میلادی کال پیل رهیسی په کندهار کې د ګوزن نه په روزګان کې دوی او په هلمند ولایت کې څلور پیچ سبسوی. د عامې روغتیا وزارت د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې ژغ کوي چې د پولیو د کمپاینو پر مهال دی له دوی سره مرسته وکړي تر څو ټولو کوچنیانو ته واکسین ورسیږي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د اداري فساد د سار د غیر دولتي سازمان سروې ښیي چې په 2013 کال کې د نورو کلونو په نسبت په اداري فساد کې کموالی راغلی دی. مګر په دې هکله نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د درې مېلمنو سره غږېږي. تا تاسو نه مننه چې خبرونه یوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. کور مو ودان چې پروګرامونه اوري.